د مشال ریډیو په یو بل اغلې کې استری مشي په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو په دې خبرونه کې زمام نور شانې کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې اول نیمای کې درته یو شمیر ریپورتونه وړاندې کوو او په دویمه نیمای کې د مشال ترنا لاندې بحث اوریدل شي، خو په سر کې ورزو احمد الله ته د دې سات د تازه خبرونو لپاره.
لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی، کراچۍ پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او پارلماني استازي علي وزیر نن د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړو. پاکستانی چارواکي وایي اوس افغانان کولی شي آنلاین ویزه واخلي. او په جلال آباد کې نن سهار په ای وی ماین چاودنه کې یو ملکی وګړی وژل شوی. د خبرونو تفصیل، پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر د دریو نولو مرګلو سره نن په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړو. نوموړی د دسمبر په 14مه په پیښور کې نیول شوی او بیا کراچۍ ته واستول شو. پر هغه تور دی چې د دسمبر په 16مه یې په سهراب ګوټ کې د جلسې پر مهال د پاکستان ریاست خلاف خبرې کړي او خلک یې ګډوډۍ ته هڅولي. د علي وزیر وکیل قادر خان مشال ویډیو سره په خبرو کې دا تورونه بی بنیاد او بلل او زیاته کړه چې د هغه د خوشی کولو لپاره یې عدالت ته د ضمانت درخواست ورکړی دی. د علي وزیر سره په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین او د دې غورځنګ دوه نور غړي شیر ایوب او بسم الله هم دی. د پاکستان کورونو چارو وزیر وایي د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان په ګډون د 191 هیوادونو خلکو ته آنلاین یا پر انټرنیټ ویزې ورکول پیلوي. شیخ رشید احمد د دسمبر په 13مه په اسلام آباد کې یو خبری غونډې کې وویل دا کار یې د ویزو په سیستم کې د رشوتونو د مخنیوي لپاره کړی دی. خلک کولی شي دا آنلاین ویزې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت، کورنیو چارو وزارت او نادرا دفتر په ویب سایټونو له ورکړل شوو لینکونو د لارې د فیس په جمع کولو سره ترلاسه کړي. تر دې مخکې د پاکستان سفارت ویلي وو چې د ویزو اخستو په وخت د ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره یې د افغانانو لپاره په سفارت او قونسلګریو کې د درخواستونو جمع کولو 12 نورې کړکۍ پرانیستې دي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت فیصله کړې چې په لندن کې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف پاسپورت باندې نوی کوي. د راپورونو تر مخه د هغه د پاسپورت موده د فروری په 14مه ختمیږي. د پاکستان کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د دسمبر په 13مه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په دغه نیټه به د نواز شریف پاسپورت کینسل کړي. نواز شریف ته د درغلیو په قضیو کې 9 کال قید سزا شوې، خو هغه پر ضمانت تر خوشي کېدو وروسته د 2019 کال د نومبر راهیسې د درملنې لپاره په لندن کې اوسیږي. نوموړي پر ځان لګېدلي تورونه بی بنیاده او سیاسي سازش بولي. د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې اړوند د میرمنو باغ تر څنګ د عامه نظم پولیسو په رینجر موټر د سړک غاړې مایر چاودنه کې یو ملکی تن وژل شوی او دوه امنیتي سرتیري ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر مسولین وایي ټپیان د ننګرهار حوزې روغتون ته لیږدول شوي او زیاتوي چې د دواړو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. د پیښې مسولیت چا نه دی منلی. د طالبانو سره د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی مشر معصوم ستانکزی وای اوربند به په راتلونکي دور مذاکراتو کې د بحث یو مهم ټکی وي. ستانکزی پرون په کابل کې د ستراتیژیکي مطالعو په دفتر کې د خبرو پر مهال وویل له افغان خاورې د نورو بهرنیو هیوادونو پر ضد د ګټې اخستو مسله، د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت او عادي ژوند ته د طالبانو د ستنېدنې موضوعات هم د خبرو په ایجنډا کې شامل دي. په قطر کې د طالبانو او افغان پلاوی ترمنځ خبرې د جنوري تر 15مه زنډې دلی دي. او اخري خبر، په بوسنیا هرزګووینا کې خواوشا 900 پناه غوښتونکو تر هغې وروسته یوه بله یخه شپه بې سرپناه تیره کړه چې ځایي چارواکو او مظاهرو یې بل کیمپ ته د لیږلو مخه ونیوله. دا کډوال په اور سوځېدلي لیپا کیمپ څخه د کروشیا سرحد سره نږدې کونیچ ښار ته د لنډ وخت لپاره وړل کېدل، خو د دسمبر په 13مه له بسونو ښکته او بیرته خپل سوځېدلي کیمپ ته ولیږل شول. دې کیمپ د دسمبر په 22مه اور اخیستی و. د بشري حقونو ادارو د بوسنیا پر چارواکو غږ کړی چې د بندو کډوالو سخت او غیر یقیني حالت ته دې پام وکړي. د بوسنیا د امنیت وزیر ازادۍ اروپا ریډیو ته ویلي چې د پناه غوښتونکو لپاره د مناسبې استوګنې د بندوبست په اړه به یې د وزیرانو شورا نن د دسمبر په 13مه یوه مهمه غونډه وکړي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته د دې سات تازه خبرونه زمنګ همکار احمد الله وړاندې کړل او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د پاکستان حکومت فیصله کړې ده چې افغانانو ته د انټرنیټ لارې ویزه ورکوي. چارواکو ویل چې دا کار یې د نوې پالیسۍ تر مخه چې پکې یو سل یو نوي هیوادونو وګړو لپاره شروع شوی دی، افغانستان هم پکې شامل دی، په هغه پروګرام کې دا فیصله کړې. اوس افغانان کولی شي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت او یا هم د نادرا دفتر پانو ته ورشي او د ویزو د برخې د لینک په وهلو سره خپل ویزه ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت وايي په دې سره به د ویزو اخیستل اسانه او له رشوتینو بغیر ترسره شي. سراج زهیر مو په نور حال خبروي.
په اسلام آباد کې د دسمبر په 13مه په خبری کانفرنس کې د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلي حکومت یې فیصله کړې چې د راتلونکي کال د جنوري د لومړۍ نیټې نه به د چین او افغانستان په ګډون د ټولو هیوادونو اوسیدونکو ته به انلاین ویزې ورکوي. د نوموړي په خبره دوی ته شکایتونه ترلاسه شوي وو چې د چین او افغانستان خلکو ته په ویزو ورکولو او د نیټې په غځولو کې به ترې بډې رشوتې اخیستل کېدې. نو دوی هغه زوړ مینول نظام ختم کړو او اوس به دغه کو تا آن لائن ویزے ورکول کی گی.
یکم جنوری سے جس میں چین اور افغانستان
دے وی دلومڑے جنوری نا چپکی چین او افغانستان ہم شامل دی آن لائن ویزے باورتا ورکول کی گی او دا ویزو ورکولو چی کوم زور طریقہ کار وو آغبا ختم شی او دا زکا چی دا چین او افغانستان لپارا پا ویزو کے دیر شکایتو نرا غلی وو چی دا دی دا وقت پا غزولو کی پیسی غستل کی گی او کرپشن پکی روان دے. نو پا دی وجبا مین وال ویزے ورکول ختم شی او یو سل یو نوی ملکونو تبا آن لائن ویزی ورکول شروع شی.
آن لائن ویزا دیا جائے گا.
بل پلو آغا افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي او خپل وطن افغانستان ته هم زیرا زی، د دوی په وینا چې دوی کله افغانستان ته لاړ شي او بیرته د پاکستان په ویزو راځي نو په ویزو غستلو کې ورته ډیر مشکل وي. سو ورځې د پاکستان په سفارت کې انتظار کوي. نو اوس چې د پاکستان حکومت دا اعلان وکړو نو ورسره به د دوی مشکل را کم شي. په پیښور کې د افغانانو یو مشر حاجی حشمت الله مشال ریډیو ته د حکومت په دې فیصله وی
کولی سفارش بو او دیشپی بلار لس بجے سہارا پورے پدی یخنے کے کابل کے لیے سفارت مخته بولاړو پلین کې بولاړو بیا به ویزه نه کېدنه تنگول پازا بدل دی افغان مهاجرنو ډیر زیاتو. دا خو ډیره ښه خبره ده چې دا کار عملی شي او چې دا الای ویزه کار شروع شي.
همدارنګ یو بلتن هم د حکومت په دې اعلان د خوشحالي سرګندونه وکړه او ویوي
نن خو زما سید خان د الای ویزه چې شروع شي دا خو ډیر بهترین کار وشي، ځکه چې مخ کې کم تکلیف او کم افغانان مونږ چې په خپل هم تلوالته سفارت مخ
پاکستان او افغانستان په پوله تورخم باندې د پاکستانی چارواکو په وینا چې یوازې د تورخم په پوله هر ورځ خو او شاله سوزرو پوری خلک پاکستان او افغانستان ته زیرازي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو حلو زلو په اړه. افغان وفد پاکستان ته راغلی و درې ورځې دوره وه. په دغه کې په افغان ترانزیت ټریډ او نورو سوداګریزو چارو خبرې اترې شوې دي. ورزو اسلام آباد ته خپل همکار طاهر خان سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب سلامونه او نیکې پیرزونې.
ډیر مهرباني صاحب، شکریہ.
طاهر خان صاحب دغه افغان وفد چراغلې او د سوداګریزو چارو په اړه د پاکستانی چارواکو سره سوداګرانو سره خبرو اترو په لپاره څه تفصيلات دي؟
درې ورځې د پاکستان او افغانستان د تجارتي اړیکو باندې، تعلقاتو باندې، سوداګري زیاتولو باندې، دغه رنګ ترانزیت استمراداري تجارت سره پاکستان ملارې پاغې خبرې شوې دي او بیانیه خپره شوې ده. د یو ګډ اعلامیه چې په هغه کې دا خبره شوې ده چې دواړه غاړو په کوم موضوعاتو کې خبرې کړې دي، په هغه کې پرمختګ شوی دی او په دې باندې دواړه غاړي هغه متفق دي چې نور هم ټکنیکی غونډې وشي او چې کوم موضوعات باندې خبرې شوی په هغه باندې نور خبرو ته اړتیا ده. چې کوم مهم موضوعات په دې خبرو کې یو پکې د پاکستان او افغانستان چې کوم ترانزیت معاهده ده، د هغه کې ترانیم دي دواړو غاړو یو نوی افته او د ترانیم کې ځکه چې کومه 2010 کال کې کم نظر ثانی شو او 2015 کې تم په اپتا معاهده باندې اوس دوه غړ نو ته جاري کړي ځکه چې د 2010 اپتا باندې دغه معاهده با دغه موده پای تر رسیدي نو اوس دوه غړ یو نوې یو غړی معاهده یا په دغه کې نو ترانیم غړی یو غړی خبرې شوې دي او دویم پاکستان او افغانستان د ترجیحی تجارت یا سوداګرۍ یو نوی معاهده کول غواړي. هغه باندې هم چې هغه دنیا باندې یو بل معلومه او نسبتاً هغه باندې ټیکسونه کم ویلي مارکیټ سره راځي دي، یو خدا پی ټی ای چوته وي ترجیحی مو تجارت معاهده هغه خبرې شوې دي. دریم پاکستان او افغانستان یو پلان لري چې پلو باندې ګډ مارکیټونه جوړ کی پاره باندې خبرې شوې. 13 ورځ اخیرنی ورځ باندې د پاکستان یو چارواکي چې په دغه غونډې کې شریک و همشا د ویډیو ته دا خبره وکړه چې د افغانستان پلاوی په دې دریو موضوعاتو باندې یو چې کوم ترانیم د پاکستان خوا چې کوم تجاویز دي نور وخت غوښتې دي نو دا خبره هغه کړې ده، لیکن خبرې شوې دي او دا ګوره د یو اپټیکا یو کمیټې د غونډه راغی پاکستان او افغانستان مابین چې کوم د اقسام معاهده ده د هغې د عملي کولو نافذ کولو لپاره یو کمیټې ده چې هغه څارنه کوي، نگراني کوي. دا د هغې اتمه غونډه وه ومه د 15 کال وروسته د نومبر په میاشت کې په کابل کې شوې. د پاکستان افغانستان د دې ملکوس اقتصادي تعلقاتو د هغې دپاره غونډې دا زیاتې شوې دي.
سمه ده، ډېره مننه طاهر خان صاحب. کور مودان د اسلام آباد نظم همکار طاهر خان و چې د افغانستان او پاکستان ترمن د سوداګریزو چارو په اړه اسلام آباد د افغان د وفد سفر په اړه تفصيلات راکول.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د مشال ریډیو د ریپورتونو لړۍ ته ورزو. د جنوبي وزیرستان په وانه کې ولسی لخر د یو تن کور لنګ کړی دی. اطلس خان وزیر د دسمبر په 13 مشال ریډیو ته ویل چې لخر د کار د دسمبر په 9 د زمکه په سر د لانجې په ترس کې کړی دی. د سیمو پولیسو مشر هم پرون مشال ریډیو ته ویل چې پرچې دایره کړی ده. دا راز د جنوبي وزیرستان انتظامی مشر ویل دي چې د لخر مشران باندې ول کیږي په دې حق لاله سیمه. زمون خبريال اشتیاق مسعود نور حال راکوي.
سویلی وزیرستان وانه سیمه اعظم ورسک شدی ضلع خیل قومی لشکر دمزکه په تنازع باندې د اطلس خان وزیر کورړ انکړای دی. د ضلع خیل قوم سره دمزکه تنازع سرنګ مخه تاروغ لا اطلس خان وزیر مشال ریډیو ته وویل
خبره دا وا چې دا په ټانګ تحصیل کې پدا کې د مو په 2006 کې منځکا کړی و او انتقال مه کړای و او په حکومت کې نه ریکارډ هو او یغه به وجود په حکومت ارچک شو او تاریخ چې دمزکه د مور تاول چې د غمزکه خو قانون دی، عدالت یې دی او دکتی یې دی مشته سو اته سره لور شي. خو دمزکه د مودو کاک دا ولل چې نه ادا غمزکه د کوم ځلی خیل دو خو دمزکه تو ته بالکل هان سو پرېږ دو زدر خلوت شو. خو یې به وجود دی دا ولل چې میزه نه قانون مانی نه عدالت مانی.
اطلس خان وزیر وی چې ځلی خیل قوم د غمزکه تنازع په جرګه حل کولو ته تیار نشه او په لشکر باندې زما کور رنگ کړی
چې کوم لشکر وغای دا سبا تقریبا چین نه د 4000 تر کسون وی د سره ار سړی سره وسلاوه چا سره کلشنکوپ د سره کوانینه هم وی د سره مکمل سامان دو جبالینه وکړی سره وی پانه بعد غاری ک اغلشکار 3000 کسون وی راغلل یمو کوری مکمل ختم ک ایت شاینده ک پوتو
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا ډنګول ایک شه ملوث لشکر مشرانو په خلاف یې اف آی آر درج کړای دی
اعظم ورثه کې لاکړه او تقریبا 2021 پورې کسانو بس خلک ډیر زیات نو بیا دې کې د خپل خرابې خطر وا نو حکم چې د کور خپل مالکانو بیا غیم دا وې جره دې کې تاسو ټفل ماخله دې چې خپل خرابه به وشو نو خپل سامان مامان او دروازې کلکی او دا بس هیڅ چیز د قوم فیصله مو ته منزوره ده پر چې موږ خپل طرف اور کې هغه مدیان پر څو تم راي سیار د پرانه ده دا ټول به گرفتارو چې کوم سرکړ دا مشرانو کړه ساته هغه بای نیم دی او دا باقی چې کوم دا غي په ایمار اغلو دا قوم نو داخله به باقاعده ان شاء الله قانون حرکت کراږي
د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کورونا ډنګولو کې ملوث کسانو په خلاف اف آی آر درج کړای شوی دی او د ځلی خل لشکر نه د نور کورونا د ژغورنې لپاره انتظامیا خپل کوششونه شروع کړی دي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د مشال ریڈیو خبرونه اوري د امریکا لوی سارنوال یا اټارنی جنرال جیفری روزن د دسمبر په 9 ویلي هیواد یې تیار دی چې په پاکستان کې د وجل شوی امریکایي خبریال ډینیل پرل په وجنه کې ککړ احمد عمر سعید شیخ نه صرف بندي کړی بلکې امریکا کې په مقدمه وچلوي دا بیان د سند های کورټ د دسمبر 23 د هغه فیصله ورسره راغله چې لمخیه د پرل په وجنا تورن عمر سعید شیخ او د هغه درې نورو ملګرو د خوشی کولو حکم شوه دی د وال سټریټ جرنال خبريال ډینیل پرل په 2002 کال کې په کراچۍ کې د تختول کېدو ورسته وجل شوی وو پولیسو یې په تور کې له القاعده وسلواله ډلې سره تړاو لرونکو عمر سعید شیخ او درې نور کسان نیولی وو او شیخ ته په همدې کال کې یو ځانګړی عدالت د مرګ سزا ورولې و چې ورسته یو وکیلانو د دغه سزا پر ضد په سند های کورټ کې اپیل وکړ او د روان کال په اپریل میاشت کې عدالت د شیخ سزا وکاله قید ته راکمه کړه نور تفصيل د احمد الله په ریپورت کې اورو
د امریکا لندمحاله لوی څارنوال ویلي هیواد یې تیار دی چې د خبريال ډینیل پرل په وجنه کې د هغه ککړو کسانو ضد مقدمه وچلوي چې د پاکستان یو عدالت یې خوشی کولو امر کړي دا خبره جیفری روزن په داسې وخت کې کړي دا چې سند های کورټ د دسمبر په 23 د امریکایي خبريال پرل په وجنه تورن احمد عمر سعید شیخ او د هغه درې نور ملګرو د خوشی کولو امر کړي وو جیفری روزن د دسمبر په 9 په بیان کې ویلي دوی د پاکستان حکومت لوري د سند های کورټ فیصلې ضد پریکړه درناوي کوي نو موړې زیاتوي کده تورونو پر ضد هسې نه کامیابیږي نو امریکا تیار ده چې شیخ بندي کړي او په امریکا کې پر مقدمه وچلوي د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان زید حفیظ چودري تیر ماخستن مشال ویډیو ته ویل د امریکا لوی څارنوال سرګندونو په اړه به خپل رسمي بیان زرخ پور کړي لدی علاوه نو موړې لنور معلومات ورکولو ډډه وکړه هلد په پاکستان کې د قانوني چارو پوهان وای امریکا او پاکستان ترمنځ داسې کومه موافقه نشته چې په ایوي مقدمه کې مطلوب تن یو بل ته حواله کړي مشال ریډیو سره په خبرو کې د قانوني چارو یو پو اکرم شیخ وویل
جب ایک ملک کا نظام عدل ایک شخص کو بے گناہ قرار دیتا ہے
د ملک یو عدالت کې یو تن بے گناہ وګرځوي او بیا د هغه مقدمه اوریدنه په سپریم کورټ کې روانه وي او امریکا دا غوښتنه وکړي چې زموږ وګړي وژل شوي نو دغه تورن کستي ورته حواله شي چې په ملک کې پر مقدمه وشلوي نو نه خو د پاکستان آئین او نه قانون اجازه ورکوي د پاکستان د آئین په 3 او 5 ماده کې په واضح توګه ویل شوی چې یو وګړي چې پاکستان سره له شرطه د خپل وفاداری اعلان وکړي او بیا عمل هم پرې کوي نو د پاکستان قانون ورته د ملک دننه او بهر د تحفظ ورکولو ذمہوار دي او زه نه غړم چې د پاکستان یو حکومت دی د آئین په دایره کې د یو بل ملک په غوښتنه خپل وګړي ورته حواله کړي
د وال سټریټ جرنل خبريال ډینیل پرل په 2002 کال کې په کراچۍ کې د تختونی وروسته وجل شوی وو پولیسو یې په تور کې له القاعده وسلواله ډلې سره تړاو لرونکو عمر سعید فرید شیخ او درې نور کسان نیولی ول. شیخ ته پر همغه کال یو ځانګړی عدالت د پرل د تختونی او وژنې په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې و چې وروسته یې وکیلانو د دغه سزا پر ضد په سند های کورټ کې اپیل وکړو او د روان کال په اپریل میاشت کې عدالت د شیخ سزا اووه کاله بند ته ورکمه کړه او ورسره یې د نوموړي د خوشي کولو امر وکړو ځکه چې هغه له شاوخوا اتلس کلونو راهسې بندي و. د سند صوبې حکومت عامه نظم ته د خطر په اساس نه صرف عمر سعید شیخ سره د ملګرو په بند کې ساتلی و بلکې یاد حکومت او د ډینیل پرل مور او پلار د های کورټ دغه فیصله د پاکستان په سپریم کورټ کې چیلنج کړه چې د جنوري په 15 مبای اورېدنه کیږي. سند های کورټ د دسمبر په 4 احمد عمر سعید شیخ، فهد نسیم، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل د نظربند ساتلو حکم معطل کړو او د هغوی د خوشي کولو امر یې وکړو. البته عدالت وویل چې حکومت دې د څلور وړو کسانو نمونه ممنوع الخروج یا اگزیټ کنټرول لیست کې واچوي. په 2011 کال کې د واشنگتن په جارج ټاون پونتون کې د پرل پروژې په نوم په یو څېړنیز رپورټ کې داوه شوې وه چې د پرل د مړینې په قضیه کې ناسمو کسانو ته سزاګانې اورول شوې. په څېړنه کې دا داوه هم شوې وه چې په امریکا د 2001 کال د سپتمبر د بریدونو مشکوک پلانونکي خالد شیخ محمد اصلا پرل وجلې وو. محمد په 2003 کال کې په پاکستان کې نیول شوی وو او اوس مهال په کیوبا کې د امریکا په ګوانتنامو بې زندان کې بندي دی.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د کورونا وایرس نوې بڼه تر پاکستان رسیدلې او دلته یې 100 کسان وهلي دي. پوهان وایي د دې وایرس دا ډول زر خوريږي خو د خلکو د وجنې قوت یې تر پخوا ډیر نه دی. له همدې امله دوی خلکو ته لارښوونه کوي چې ورختا کیږي دی نه او د روغ پاتې کېدو لپاره دی د تیر په شان له ګڼې ګڼې ځان وساتي، لاسونه د پسابون وینځي او ماسک دې استعمالوي. د صحت نړیواله ادارې د پلان تر مخه غریب ملکونو ته خای د کورونا وایرس ضد ویکسین د 2020 کال په ورستیو کې ورسیږي خو پاکستانی چارواکي د زر اخیستو تکل لري او د دې لپاره یې 2.5 میلیونه ډالر اعلان کړی دی. بشیر ګواخ د کورونا وایرس د نوې بڼې او پر ضد یې د ویکسینو د ویش پروګرام ته په دې رپورت کې کتنه کړې چې تاسو یې اوریدو ترا بولم.
پاکستان د دسمبر په 10 د کورونا وایرس د نوې قسم د لومړیو کیسونو تایید وکړ. د سند صوبې د صحت وزارت په دغه ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې له برتانیې څخه د ورغلو 200 کسانو ټیسټونه کړي او معلومه شوه چې په دوی کې شپږ په کورونا وایرس اخته دي. له دغه څخه په دریو کې د دې وایرس نوې قسم لیدل شوې ده. د صحت نړیواله ادارې ویلي چې لږ تر لږه د وایرس دوه نوې قسمونه له برتانیا او جنوبي افریقا څخه تایید شوې دي. په دې اداره کې د کورونا وایرس په اړه د څېړنو د تخنیکی برخې پوها ډاکټر ماریا وان کورخوف د دسمبر په 10 په یو خبری غونډه کې ویل دوی د کورونا وایرس د نورو قسمونو دراتک توقع هم لري خو ښایي ډیر وژونکي نه وي.
څومره چې دا ویروس ډیر خپریږي هغومره به نور ډولونه مخې ته راځي. موږ هر بدلون ګورو. په جنوبي افریقا او برتانیې کې د کورونا ویروس نوي ډولونه مخې ته راغلي دي. دا له یو بل فرق لري خو بنیادي چوکاټ یې د پخواني وایرس په شان دی. اوس مهال زه دومره ویلی سم چې د وایرس نوې بڼې د لیږد او په مریضانو یې اغیز له نږدې وڅارو. موږ څېړنې کوو او د دې لپاره مو د پوهانو یوه ډله جوړه کړې ده.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر کې د چین په اوهان ښار کې راپیدا او بیا په ټوله نړۍ کې خپور شو. دې وایرس په تیر یو کال کې نږدې 1.8 میلیونه کسان مړه کړي دي. په دې اړه شمیرې ساتونکي امریکایي پوهنتون جان هاپکنز لیکلي چې د دسمبر تر 10 پورې په ټوله نړۍ کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر له 2.3 میلیونه اوښتی دی خو 4.5 میلیونه کسان ترې روغ شوي هم دي. د شمالي لندن د بیړنۍ او روغتیايي خدماتو د څانګې مشر ډاکټر خسرو سنگروال وایي د کورونا وایرس چې هر څومره نوې قسمونه راشي د ځان ساتلو طریقې هم غزړه ده. نوموړي د دسمبر په 10 مشال ریډیو تویل خلک د لاسونو په بیا بیا مینځلو، ماسکونو اغوستلو او لې و بلا فاصله ساتلو سره په دې وایرس له اخته کېدو بچ کېدلی شي.
وایرسونه تل بدلون یا تناسخ مومي کې نو دا ډیره نوې خبره نه ده. کرونا وایرس چې لکم وخت نه را پیدا شوی تر اوسه یې پلسګونو ځله تناسخ یا بدلون کړی. خو دغه تناسخ یا دغه بدلون چې ده دغه ځانګړتیا لري چې په نتیجه کې د وایرس د لیږدېدو وړتیا ډېره زیاته شوې. داسې کوم لاسوند یا علمي لاسوند په لاس کې نشته چې دا د دې ښکارندوی وکړي چې دا وایرس نور هم خونړی شوی ده. یعنی وایرس د وایرس د خونړیتوب یا د وژنې یا د مړینې کچه یې لوړه شوې نه ده د شته لاسوندونو پر بنسټ. خو لا تر اوسه ډېر وختي ده څېړنې روانې دي، اکثره لابراتواري څېړنې دي.
د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې هڅې روانې دي چې د دې وایرس په ضد واکسین خلکو ته ورسیږي. په دوی کې امریکا، جرمني، برتانیا، چین او روس خپل جوړ کړي واکسین روغتونونو ته لیږلي دي. د پاکستان د صحت وزارت لخوا د دسمبر په 10مه مشال ریډیو ته ورکړل شو معلوماتو تر مخه دوی د چین، روس او برتانیا له کمپنیو څخه د واکسینو اخیستلو ته نږدې شوې دي. په لندن کې د کورونا مریضانو سره کار کوونکی ډاکټر اجمل نور مومند وایي په ځینو خلکو کې مشوره شوې چې موجود واکسین د کورونا وایرس په نوي قسم اغیز نه لري، خو داغه په وینا داسې نه ده. نوموړي د دسمبر په 10مه مشال لري ته ویل
د وایرس فرق چې راغلی په کې واځي دا ده چې د خوریدو هغه کم قابلیت چې دی هغه زیات شوی دی، خو د ناروغي په شدت کې کوم خاص توپیر نشته. او ناروغان چې راځي هغه لکه څنګه چې مخکینی ډول د دې وایرسو په مغه ډول دی، او حتی ځینې خوایي چې د دې ناروغي یا د ناروغي شدت چې دی هغه په خواني لکه کم هم دی. او دا واکسینونه چې راوت تر اوسه پورې د فایزر واکسین او یا د مودرنا واکسین چې وو هغه په دې کې د دې په ضد باندې دا واکسین مکمل تاثیر لري. یعنی د واکسین کمپنیانو دا دعوه کوي چې لکه څنګه چې پخوانی او د دې په ضد باندې هم همغومره مؤثر دي. او دغه راز چې کوم دا نوې واکسین د استرازینیکا په نوم باندې په انګلستان کې راغی د اکسفورد پونتون د خوانه، دوی هم همدا وایي چې د دې نوی نوی او زړو په مقابل کې په یو ډول باندې مؤثر دي.
په برتانیا، امریکا، د اروپا په ځینو هیوادونو، چین او روس کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین ورکول پیل شوې دي. د رویټرز خبری اژانس تر مخه د امریکا او جرمني کمپنیو شریک جوړ کړي واکسین فایزر 95% اغیزمن ثابت شوې دي. همدارس د روس او چین واکسین لواویا 90% څخه تر 90% پورې اغیزمن اعلان شوی. د صحت نړیوال ادارې غریبو هیوادونو ته د واکسینو رسولو پروګرام پیل کړی دی، خو وایي چې دا کار ښایي تر 2021 کال تر اخیره پورې وخت ونیسي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
په شمالي وزیرستان کې د ضرب از پوځي عملیات پر مهال د لنګو شو موټر بارګینونو مالکان غوښتنه کوي چې حکومت دی ورته د اوختی تاوانونو معاوضه ورکړي. دوی وایي حکومت ته یې په دې لړ کې ټول معلومات ورکړي دي، خو چارواکي ورته یوه نیټه او بل نیټه ښایي او تر اوسه معاوضه نه دي ورکړل شوی. په دې حق له نور تفصیل له سیمې زمون خبریال عمر وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان کې د موټر بارګینونو مالکان وایي چې ضرب اعظم عملیاتو کې د بازارونو مارکیټونو په سیر د دوی بارګینونه هم لزمه کې سره سم شول، د ګڼو تاوانونو سره مخ شول. د کالونو رهسه د خپل تاوان غوښتنه کړي، خو لا هم ورته ډاډ نه دی ورکړل شوی. د وزیرستان موټر بارګینونو اتحادیه مشر سید جمال مشال ریډیو ته وویل چې دا انتظامیه نه واخله تر وزیر الله پورې غږ رسولی، خو لا هم د تاوان ازاله نه کیږي.
عملیات چې میرعلی بازار، میرانشاه بازار، د داخل بازار په مکمل توګه باندې خوره سره خوره شوی وي. په دغه بازارونه چې د موټر بارګینی نه وي، چې په دغه شي په سوینه په زرینه ګاډي وي لوړ وي، او هغه د خوره سره خوره کړی شوی وي. دغه ازاله د پوره میر باقاعده د ڈی سی صاحب سره، د صوبایي حکومت د واکدارونو سره مې لیدنه کتنه کړې وې. د دې مشتان د مکمل د ازالې ډرګرنار کړې و. مې نه پیږي چې د وې صبرې د مې سروې نو شولا. د صوبایي حکومت نه مطالبه ده چې د نظر نظر د مې سروې سٹارټ کو او مې د خپل نقصانات ازالارو کو.
د میر علي اوسیدون کې او شمالي وزیرستان موټر بارګینونو اتحادیه جنرال سیکرټر ضیا الله وایي که حکومت یې د توانونو ازاله نه کوي، نو مجبور دی چې سړکونو ته وځي.
کوم نقصانات شوه د ګاډي ولا او د برګینې هغه براشه مې ټی سي صاحب سره ملاقات کړه او وزیر ریلیف سره ملاو شوې د سیکرټری ریلیف تامې جو درخواست شوه دا د نن تاریخ راسه مشته یا خاطر خا جواب نه ملاو شوه مې جو حکومت نه پر زور مطالبه کی چې مش نقصانات عدالت او کو کچره د زنانو شوه ته بیا مې یو پر امن احتجاج کی.
د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وویل چې شمالي وزیرستان کې د ډنګو کورونو د تاوان سروي د یوې مودې نه بند وي. هغه پیل شوه د موټر بارګینونو او د غشانورو تاوانونو په اړه صوبایي حکومت متعلقه چارواکو سره خبرې کړې. د دوی د تاوان په اړه انتظامی خپل طرف نه کار پیل کړی. څنګه هم چې صوبایي حکومت وړاندې د مرستو په اړه امر کړی دوی به یې عملي کړي. شمالي وزیرستان کې عملیاتو په دوران میرامشاه میرعلي او د داخل بازارونه په مکمله توګه ړنګ شوي ول. بل طرف د غلطه موټر بارګینونه او د غشان یو شمیر نور تاوانونه شوي چې ځایي ولس یې په وار وار د ازالې غوښتنې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونه دي او اوس هم ونیزه خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث اورو چې په افغانستان او پاکستان کې رسنیو ته د ورپېخو خطرونو او چیلنجونو په اړه دي. په دې بحث کې د دواړو هیوادونو خبریالانو د محدودیتونو، بندیزونو، وجنو او زورونو ذکر کړی دی. د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې په هیواد کې رسنۍ تر هیڅ محدودیت لاندې نه دي. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د هیواد رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمنې دي. د پاکستان د شخصي رسنیو مالکان بیا وای د سوداګریزو خبرتیاو نشټوالي له وجې مالی مشکلات زیات شوی او د رسنیو ځنې کارکونکو یې له دندو ګوښه کړي او یا یې تنخواګانې ورکمې کړي دي. خو د پاکستان حکومت وای د رسنیو له مالکانو سره یې خبرې کړي چې ګوښه کارکونکو ته دندې او د نورو کارکونکو تنخواګانې په وخت ورکړي. له دې پرته حکومت ژمنه کړې چې د خبریالانو د تختونو، زورونو او وژنو قضیه اسیری او پکې ککړ کسان د قانون منګولو تسپاری. په عین حال کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او حکومت ټینګار کړي چې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. د افغان حکومت په وینا د خبریالانو د وژنو په قضیو کې ځنې ککړ کسان نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي. د بحث کوربه دی عبدالحی کاکړ. راځي چې په ګډه وورو
د مشال ترنو لاندې.
اوریدونکو د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. د بیپولو خبریالانو سازمان ریپورټرز ود اوټ بارډرز په تازه ریپورت کې افغانستان او پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ په خطرناک هیوادونو کې یاد کړی دي. سازمان د دسمبر په 9 خپور شوی خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې سږ کال په ټوله نړۍ کې د رسنیو 50 کارکونکو د خپل کار لوجې وشل شوی دي. ریپورت زیاتوي په افغانستان کې په دې وروستیو 100 میاشتو کې 15 خبریالان په داسې حال کې وشل شوی چې د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې هڅې روانې دي. همدې ته په کتو سرمو نن د مشال ترانه لاندې بحث په پاکستان او افغانستان کې خبریالانو او رسنیو ته ور وړاندې خطرونو ته ځانګړي کړی دی. میلمانو مو د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې په خوانی مشر صفدر داوړ او د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی دي. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته هرکلی وایم. خوشحاله اوسئ هاشمی صاحب. پیل بل تاسو کو افغانستان چې د بیپولو خبریالانو سازمان څومره خطرناک یاد کړی دی، آیا تیر کال هم دومره خطرناک وو که سش کال ډیر خطرناک سوی دی؟
2019 کال د 2013 کال په پرتله 14 سلنه د رسنیو د جورنالستانو په وړاندې د ستونزو فیصدی کچه چې وده لوړه وه. په 2019 کال کې موږ 115 د رسنیو او ژورنالیستانو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي پیښه درلودې. 15 تنه نازدانه ژورنالیستان مو شهیدان او 13 تنه مو ټپیان ور کړیو. په 2013 کال کې ټولې پیښې 121 ولستا نمک شهیدان ورکړي وو چې زموږ د افغانستان د ژورنالیزم په تاریخ کې د بیان د ازادۍ په تاریخ کې 2013 کال ډیر غمجن کال وو چې هغه کې موږ ول شهیدان ورکړي وو. په 2013 کال کې 15 شهیدان موږ درلودل او په 2014 کال کې لس کس شهیدان درلودل. په تاسف او خواشینۍ سره چې په تیرو 15 کلونو کې موږ په افغانستان کې څلور 500 تنه شهیدان ورکړي دي د رسنۍ لوی کورنۍ او دا چې سکهال د تیر په پرتله څنګه دا که د خشونت ارقام ته وګورو سکهال تر اوسه پورې هم څه باندې 100 فیصد شوي او پروس کال هم 115 پیښي په ارقامو کې په ځانګړی فرق نه وي.
هاشمي صاحب تاسو چې کوم ارقام ورکل کوم شمېرې مو ورکلې کدی ته وګورو نو د تیرو کلونو په پرتله سش کال د شمېرو له حسابه ځخه تشدد یا خشونت زیات شوی نه دی د خبریالانو پر ضد، نو موږ دا شو غنو یعنی دا یو شد غدی کنه؟
نه هیڅ کله نه. په تیرو کلونو کې داسې و چې تاسو شاهدان وئ چې په تلو تلویزیون باندې یو ډله ایز برید وشه او یا مثلا په ننګرهار کې په انعکاس تلویزیون او ځینو پژواک دفتر او کلید راډیو او په ځینو دفترونو باندې په می چاودنې وشوې ځکه دا ارقام لوړو ولې سږ کال ټارګیټ کیلینګ ده د ژورنالیستانو
هدفي
وژنې دي او دغه هدفي وژنو کې هم هغه خلک پنه کوي چې یو وی د لوی د آزاد افغانستان د پښتون قوم په اصطلاح د بیان د ازادۍ او د دغه غوښتن کې دي. متاسفانه چې زموږ د شعور او د فکر خلک پنه کوي او غوښنه منځول کی
سم ده. شمه سپ تاسو ترازو صفدر داور سپ تاسو ترازما په پاکستان کې تاسو هم دلته کار کوي، آیا حالت هم دغه سې دی لکه څنګه چې هاشمي صاحب په افغانستان کې یاد کوي کنه لاغه مختلف دی؟
پاکستان کې حالات د میډیا د پاره ورځ په ورځ دا څنګه خطرناک کیږي چې مخکې به صرف قبایلي علاقې وې لکه 2015 کې چې مونږ جرنلستان اول اول په نفر شول دا وانه کې جنوبي وزیرستان کې ان پس دا 2015 پورې 15 کسان مونږ ولا په دا لس کالو کې پورا شول شهیدان شول چې کم قبایلي صحافیان وي زیاتره زخمیان شول زیاتره خپل صحافت پرېښودو زیاتره خپل کورونه پرېښودل لاړل د پاکستان په نورو ښارونو کې اوسېدل. نو دې سره سره قبایلي علاقو سره بلوچستان او صحافیان دي دغه ډېر په تکلیف شول او بیا ورسره خیبر پختونخوا چې کم نور ازلا دي او اوس خدا سر شانت دی چې نو سند بچته سند صافی بچته سند صبح سند والا نه دا پنجاب والا بچته بلکې اوس دا دی چې پورا ملکی لیول باندې چې د میډیا سره کم سکیږي حکومتي لیول باندې دې شانت باندې زونه دې شانت سختی دې شانت د نوکریو نه ایستل یا دې شانت د میډیا بد حال مونږ د مشرانو صحافیانو نه اوري چې دا شانت بد حال بیا د 1947 نه پاکستان چې جوړ دی دا کې څو ځله مارشالان تیر شوي دي ډېر سخت سخت حکومتونه تیر شوي دي خو دا اول ځل میډیا سخت مشکلاتو سره مخامخ
شو. مننه صفدر داور صاحب. هاشمي صاحب تاسو یادونه وکړه چې پخوا داسې و چې ځینې خبریالان تیر کال یعنې په 2019 کال کې په ډله ییزو بریدونو کې ځکه چې ارقام زیات و چې ډله ییز بریدونو نو دوی به سو خو اوس هدفي وژنې تاسو وایسته چې زیاتې شوي دي. هدفي وژنه مراد دا دی چې که یې څوک څوک په نشه کوي نو له هغه ځخه یا یره لري یا هغه خاموشه کول غواړي یا غلي کول غواړي. افغانستان کې د دې خبریالانو ټارګټ کلنګ یا هدفي وژنې کول د دې ترشا کومې کړي دي او له دوی کومه ویره لري؟
د زما په نظر باندې په کوزه پښتونخوا کې او په افغانستان کې د رسنیو د ژورنالیستانو په وړاندې باندې دغه د ګواښ حلقه ماته یو حلقه بری ځکه تاسو برا سره اتفاق وکړي داول صاحب برا سره اتفاق وکړي چې په خواشینۍ سره چې زموږ هغه ژورنالیستان په نخښه کېږي کوم چې هغوی د وقام او د ولستا د ویښتابو درس ورکوي هغوی ولس د حالاتو سره سازګاری آشنا کوي او ملي ویښتابو لپاره غږ پورته کوي هغه رسنۍ او هغه ژورنالیستان په نخښه کېږي. په افغانستان کې هم متاسفانه همدغه حال دی. که زه په افغانستان کې بیرونی اړخ یاد کړم نو د پښتونخوا او د افغانستان د ژورنالیست څنګه د قتل یو ادرس چې دا هغه شریک ده مشترک ادرس ده چې هغه زما په نظر باندې د نړیوال تروریزم او د سټیټ چې کومه ټارګټ کیلنګ ده هغه متوجه ده. دویم موضوع په افغانستان کې په خوشنۍ سره چې دلته د عدالت نه د ساتنې یا په اصطلاح عدم مجازات کچیر ته تر دې وړاندې په افغانستان کې د ژورنالستانو قاتلین او یا هغه شبکې چې هغوی د رسنیو په وړاندې باندې تاوتریخوالی رامنځته کوي په نښه شوي وای او هغوی ته جزا ورکړ شوی وای هغوی عدالت ته راکړ شوي وای بیا به نه وو. د مخدره موادو قاچاقچیان بل لوری ده، وسلوال مخالفین بل لوری ده، په خپله دولت چې زمونږ د افغانستان دولت هم که د وژنې په برخه کې نه وي نو د رسنیو په وړاندې باندې د هغوی د سانسور په برخه کې یا د هغوی د ځورونې په برخه کې د هغوی د نیونې او بندي کونې په برخه کې دولت هم په دې کې لاس لري، وسلوال مخالفین هم په دې کې لاس لري. په خواشینۍ سره چې د تېرو کلونو سرسا کل فرق هم په دغه کې ده چې د ژورنالیست له یو نامعلوم ادرس نه وژل کېږي، ژورنالیست له یو نامعلوم ادرس نه په اصطلاح تهدید کېږي، ژورنالیست ته ګواښ ورکول کېږي، اخطار ورکول کېږي او دا نامعلوم ادرسونه چې دي هغه ډېر معلوم ادرسونه دي. موږ چې دا د دولت په کار باندې قناعت هم نه لرو، همدغه ده چې موږ وایو چې اقل نن خو باید هغه لوری موږ ته وښودل شي چې کوم لوری ده چې ژورنالیست هدف کېږي. په داسې حال کې چې وسلوال طالبان وایي چې دا زموږ کار نه ده، دولت وایي زموږ کار نه ده، نو له اسمانه خو پرښتې نه راځي، ژورنالیست خو نه په نښه کوي.
ډېره مننه حاکم صاحب. صفدر داوړ صاحب، تاسو یادونه وکړه چې کله د ترګریز جګړه وله او په قبایلي سیمو کې ډېر زیات عملیات ول، خبریالان بیخي زیاده راغلي وو، نړیوالي رسنۍ مور باندې نظر ساتي، پاکستان هم ور باندې، پاکستان خبریالانو هم ور باندې ډیر زیات کار کولی، نو هغه وخت کې حالت ډیر زیات د خبریالانو لپاره خراب وو. خو په دې وروستیو کې داسې کتل کېږي چې په قبایلي سیمو کې په ظاهره د وژنو تر حده پورې یو کمی راغلی دی. د دې کمی وجه دا ده چې آیا امنیت یا هغه کوم لوري دي، کوم کوتونه دي، هغه خبریالان تنگول نه غواړي، یا خبریالان چې دي هغه له دوی یعنی د دوی له خبرو سره اتفاق کړی دي، نو هغه سي موضوعات نه چیړي چې کوم موضوعات چې دي هغه دغه کړی چې دي هغه تنگوي یا ځین اورځ پازه به شي. هغه
کاکر صاحب دا بالکل اړتیا دي چې مخکې کې جرنالیستانو جرنالیزم کوو، نو انټرنیشنل میډیا سره زیات یا دلته کومي چې کوم نېشنل میډیا دي هي سره په زیات رپورټینګ کوو. اوس خو دا دي چې دلته کا رپورټینګ وکیم صحافت او غوړیم سو قرباني ورکی چې نه زه صحافت کوم د هر څه خطر باوجود، نو بیا دلته کیږي نه په دې چې دا حکومت چې کوم میډیا دی دا هغه ډېره زیاته لکه زه د میرانشانه یو رپورټ ورکوم هغه زه غواړم چې دا رپورټ وشي. او دلته بیا اسلام آباد، لاهور او پېښور کې چې کوم مین آفیس دي کومي میډیا دا دغه دومره مضبوط ته نه دی نن سبا وخت کې چې هغه رپورټ وشي. میډیا یا جرنالستانو هغه رپورټینګ پریښی دی، هغه نه کوي، هغه نه ټچ کوي چې کوم
یعنی هغه او هغه کم زینه دی، یعنی کم داسې موضوعات دي چې هغه باندې خبریالان چې دی اوس ځان ګوري ډډه کوي چې هغه رپورټ نه کی.
خو لکه هغه چې کم مخکې رپورټونه به وو چې کم د طالبانایزیشن سره منسلک رپورټونه وو هغه زیات اوس نه چیرې آسان ته، یا کم رپورټونو په وجه باندې مونږ دور ملګري ولیدل چې دغه مړه ګوټ شول یا زخمیان شول یا مجبوره شول یا وترسول کېدل شول، نو زیاتره صحافیانو هغې نه تجربه حاصله کړه، هغې یو مثال واخیست او خپل دی. او بل دا چې دلته اوس ټریننګونه ورکړل مختلف چې کوم د میډیا این جی اوز دي، تنظیمونه دي، په دا شي باندې پوه کړل جرنلستان چې چونکې د دوی ژوند چې کوم دی دا قیمتي دی نه کې رپورټ کول. نو زیاتره خو اوس دا دی چې لږ پوه هم شول چې یاره دا کم خپل ژوند چې دی دا موجوده حالاتو کې اول دغه ساتل دي، بیا ورسره ورسره د نه پس جرنالیزم کول دي. نو زیاتره اوس دا چې څومره د طالبانایزیشن یا مسله ګروپونه یا د فوجي اپریشنې چې کمې کیږي یا نور هلته چې کم سره روان دي هغه زیات نه ټچ کوي، هغه آسان دا رپورټ نه کوي. سوشل میډیا چونکې اوس نن سبا شته دي
مننه. هاشمی صاحب تاسو دا وویل چې نامعلوم خلق دی چې معلوم دی او هغه دا خبر اعلان په نشه کوي او د دوی له کار سره راحت نه احساسوي، خو تاسو خپل د پردې شاته د خبر اعلان چې کمی ټولنې دی یوازې تاسو بنې نورې ټولنې بم په افغانستان کې وي، د پردې شاته له دغو قوتونو یا کړیو سره یو تماس نیولې دی چې پر خبر اعلان باندې دغه فشار را کم شي؟
جمهوریت خلافی ہر سوک چې د واحد افغانستان خلافی هغه سوک چې زمونږ د ملی ګټو په خلافی هغه سوک چې د اسلامي ارزښتونو په خلافی هغه سوک چې د دغه سیمې او خاورې خپلواکۍ ته ګواښ وي، هیڅ کله به ژورنالستان ځان دومره ضعیف نه کی، ځان به دومره کمزور نه کی چې خو ادرسونو سره اړیکه وساتي یا دغه نه د خیر رسولو تمه وکړي. یوازې نه هله او تمه زمونږ د دولت دوه اړخونه ده. اول دولت وسلوال مخالفین طالبان چې هغه افغانان دي، مسلمانان دي، دلته اسلامي امارت درلوده، دلته واکمنی درلوده، دلته نمل په ډېره صحه باندې دوی نفوذ لري. له هغوی نه هم زموږ غوښتنه دا ده چې موږ بې پرې خلک یو، موږ د طالبان او امارت راځي هم موږ آزاد ژورنالیزم ته اجازه راکړي موږ خپل کار کوو، او که چېرته جمهوریت هم وي موږ هېچا د واک د ګدۍ سره کار نه لرو، یوازې د بیان ازادي سره کار لرو.
سمه ده هاشمي صاحب، تاسو ته به هم راځم. صفدر داوود صاحب، سوال دا دی چې تاسو یادونه کاتی جن موضوعات تی چې هغه اوس د قبایلی سیمو خبر اعلان اور لګوتی نه ورړي، هغه نه ریپورت کوي ځکه چې هغه سر د دوی ژوند خطر د ژوند خطر تړلې دي. خو تاسو ولې چې له دې سره سره د ټولنیز میډیا هم راغلي ده، رسنۍ راغلي دي چې هغه ستاسو کار یا خو اسانه کړی دی یا اغیزمن کړی دی، نو د دې ستاسو په امنیت ساتلو کې د ټولنیز رسنیو هم یو رول دی؟
بالکل، دا یو مهم نقطه ته درځم. دا ما چې کوم خپل مخصوصه کړی دا چې یو خو لکه مخکې به شمالي وزیرستان کې چې کوم ریپورت باندې کس جرنالیست ټارګټ کېدو، نو نن سبا هغه فرض کا یا د سوشل میډیا باندې یا د پی ټی ایم په شکل کې یا د بل ځوان په شکل کې مونږ نو خبر چې دی فیس بک او ټویټر باندې ریپورت کړی، یا التا چې کوم او فرض کا زب مثال در کوم محسن داوڑ چې کوم خبرې کوي دا د قبایلی جرنالستانو په دا خبرې لا ساتکلا پیندل اسکلا مخکې کولې، دا سنت ساوث وزیرستان کې چې کوم جرنالستانو ته په خطر په خدو هغه علی وزیر دی یا نور چې کوم ځوانان دي سوشل میډیا د لارې په غا باندې کوي، نو دا دې ریپورت سره سوشل میډیا باندې کوي ځل ریپورت راشي بل طرف نه هغه بیا کا جرنالیست ریپورت کیم اسن ته پرشر نه پیرا دی چې دا پس پلان کی جرنالیست دا غستوري وکړي دا ریپورت کو، نو مطلب دا چې سوشل میډیا د لارې دومره صحافیانو ته اسانتي پیدا شوه چې په خپل بس ونان لګیا دی هغه ریپورتونه کوي، په خپل الټا ملکانان مرسان خپل الټا چې څومره سیاسي خلک دي دا لګیا وی هغه ریپورت کوي، چې جرنالیست چې پته لګي اخوا په سوشل میډیا باندې دا ریپورت شوی وي، نو یو خو دا غا وجه دی چې درن چې صحافی چې کم دی اصلي دا ریګولر میډیا والا چې کم جرنالیست دی هغه محفوظ شوی دی، هغه شانت ریپورت هغه نه کوي لکه مخکې به یو صحافی کولو، اوس یې ټول ځوانان یې کوي، ټول د علاقې خلک یې کوي سوشل میډیا د لارې. یو خو دا وجه دی، او بل وجه دا چې صحافیان په خپل پوه شول چې کم ریپورت ما دې لپاره خطرناک دی، کم ریپورت ما دې لپاره خطرناک نه دی.
دا سره یو سوال راپورته کیږي صفدر داوود صاحب، ډیر مهم تاسو واسي خبر اعلان په دې باندې پوسو په دې موضوعاتو باندې ګوتی اوس ډیری نه وي چې دا زما د پاره زما د پاره خطرناک دی، نو لدی سره د دې تاوانونه به هم وي د سیمې د پاره، د خلکو د پاره، د معلوماتو د رسایی په حواله باندې، د بیان د ازادۍ په حواله باندې، خلکو ته د کره معلوماتو په حواله باندې به بل اړخ کې تاسو ګورئ دا تاوان هم به رسیدلې دی؟
نہ لکھا رپورٹ کی حکمائی نہ دے رہا لے کا کر سے دا دے کہ بعد لگا تا سو سرا غا گری نہ سم او دے چے ز در توام چے سٹوری یا رپورٹ مسکی گینا مسکی گینا مخ کے دا وا چے یو جرنلسٹ پر صرف او صرف رپورٹ کا ولت او سی جرنلسٹ نہ کیا یا گھنٹا پس و کی یا دو گھنٹے پس و کی یا در گھنٹے پس و کی ہو رپورٹ چے کم دے سوشل میڈیا دا لارے یوم نه پټیږي ټول راوځي،
یعنی تاسو واسطه چې خبر یا معلومات دا پوټیشنه دا په هر شکل کې کا د خبريال په شکل کې کې د ټولنیز میډیا پوری وی هغه تر خلکو پوری رسی. تاسو تجربه څه وایي چې په خاچ کم اخبارونو او ټلویزیونونو د قبایلی سیمو کې تاسو ګرځي د ټولنیز می رسنوي لراتک سره خلک اوس ډیر معلومات لري که هغه وخت چې کم وخت کې به تاسو په خطرم په غاړه اخستلې خبرونه به مور کول په ریډیو په ټلویزیون او په ټي وي باندې هم که اوس خلک زیات خبري
نہ اوس دا سوشل میڈیا دا لارې زیات خلک خبري په دې چې مخکې خو ټي وي یا اخبار دا ټول آبادی چې سمرا دې سمرا خلک دې ته رسائی نه و او زیاتره علاقې چې کم دي تمرا اخبارونه بنتل یا به خلک په پیدل نه یا دا سنتا او ټي وي ار دې کې نستا دې ریډیو ار دې کې نستا دغه مشال او او دیوا ریډیو دا دو درې ریډیو چې کم دي دا ډېر مقبولی دي ډېر اوس دا غ بندې خو چې کم ریپورټونه دي هغه زه دا وایم چې سر سړی په لاس کې موبایل دی هر سړی کور کې موبایل دی یا سیستم یې لګولې دی بس زیاتره علاقو کې انټرنیټ فیسیلیټی نشته لګا زه په وزیرستان در ته یاد کوم دواړه
همدغه سردر داوړ صاحب ک تاسو اجازه راکې همدغه سوال زما په زین کې ک زه له هاشمی صاحب وروسته به بیا تاسو څخه دغه سوال وکم.
بالکل ٹھیک
هاشمی صاحب لکه څنګه چې سردر داوړ صاحب وویل چې ځینې داسې موضوعات دي چې هغه له اوس جرنلستان ګوتې نه وروړي نه ریپورت کوي نه دې وجه کوشش کوي چې ځان خوندي سي او تر یو حد خوندي سوي هم دي. په افغانستان کې داسې کم موضوعات دي چې پر هغه باندې خبريالان چې دي هغه ګوتې نه وروړي او خصوصا چې هغه د دوی ژوند ته خطر سي داسې موضوعات شته چې خبريالان ورځه ډډه کوي.
زما په خپل تجربه له مخې نه او د خپل پیژنګلو شناخت له مخې نه تر اوسه پورې یوازینی شی چې هغه ژورنالیستان یو اندازه خود سانسوري ته هڅولې دي هغه د دوی ناامني ده د سر نه خوندیتوب ده چې دوی اطراف ته نځي او د اطرافو یا د لرو پرتو سیمو خبرونه لکه د بخار په څیر باندې اوس کنه ریپورت کیږي. دوهمه تر ټولو لوی چیلنج د ژورنالیستانو په وړاندې باندې په دولتي ادارو کې فساد ده. په دولتي ادارو کې فساد کې د بانفوذ سیاسی شخصیتونه د پارلمان وکیلان پخوانی جهادي قماندانان زورواکي هغوی په کې لاس لري. نو که په سانسوري ډېر ژورنالستان زړه نه کوي چې هغوی دغه د فساد په مواردو باندې کله ډېر رپورټینګ وکړي ځکه چې هغوی ته بیا د سر خطره پیښیږي او یا هم دا چې په خپلو رسنیزو ادارو کې د دوی جاب سیکورټي نشته په وظیفوي مسؤلیت او خوندیتوب نه لري. موږ یو تجربه لرو چې په ننګرهار کې د نیکاس تلویزیون فعالیت لري او په کونړ کې د هغوی خبریال د فساد یو رپورټ ورکوي. د فساد رپورټ نه یوازې دا چې خپرېږي نه بلکې هغه ژورنالیست له دندې نه هم ګوښه کیږي او لري کیږي. دغه ستونزه شته ده چې دلته ژورنالیست ډیر کوشش هم نه کوي خو معنا یو اندازه چې ورسره احتیاط کوي هغه دغه دی غلا او د فساد او د رشوت دغه معاملې دي. وسلوال طالبان ژورنالستانو ته د فعالیت اجازه ورکوي ولې ژورنالستانو ته د انتقاد او نیوکې اجازه نه ورکوي چې دوی په تعلیمي خدماتو په صحیح خدماتو د دوی په کلتوري او اجتماعي خدماتو په دوه باندې انتقادي رپورټونه ورکوي دي ته وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي.
سمدا چې مې سي بننه صفدر داور سي تاسو ذکر کولای چې په قبایلی سیمو کې ډېری قبایلی سیمې دي چې کله موږ د ټولنیزي میډیا خبره کوو نو د دې معنی دا دی چې انټرنیټ بل ته خامہ خاوي نو به خلکو ته معلومات رسی خو حال دا دی چې په قبایلی سیمو کې انټرنیټ هغه سي نه دی رسیدلې لکه څنګه چې وی په ډیرو کې بندیز دي او بیا څنګه کېدلای شي یعنی د څومره د خلکو ته د معلوماتو پر رسولو کې به خند جوړ کړی دی.
دا انټرنیټ نو ورکول هم دا وجه کېدای شي چې دا کم شای مونږ ته اوس ډیسکس کوو لکه د دې پر خوراغلو چې دا سوشل میډیا څومره امپورټنت نن سبا څومره اهمیت لري نو دې وجه باندې زیاتره علاقو ته انټرنیټ نه ورکړی کی خو زیاتر بیا داسې خلک
یعنی دا انټرنیټ ستاسو په خیال صفدر داور صاحب دا انټرنیټ نه ورکول کیږي او که انټرنیټ انفراستراکچر یا دغه بنیادی ډانچا یا دغه سامان نشته چې ورکړل شي؟
نه دا ما په خیال باندې نه ورکړی کیږي په دې چې دا دومره غټه مسله نه ده. د دنیا ار دې ته انټرنیټ ورسېدو بیا د پاکستان ار دې ته انټرنیټ ورسېدو قبایلی لکو ته نه ورکول دا ځوان چې دا دومره غټه مسله نه ده. دا اول ځل چې کله عمران خان وزیر اعظم شو نو دای مختلفو قبایلی اصله دورې شروع کړې
نو میرام شاہ کے وانا کے خلقو اول دا انٹرنیٹ مطالبہ ورتا وکران او دای دا سے پخاندا کے شو چې دا انٹرنیٹ ډیره وړه خبره دی دا تاسو څنګه دا اول فیرس کے اول مطالبہ دا انٹرنیٹ دی او دې لانو نو کل چې انٹرنیٹ ته هر دلی ته ورسی خو تر اوسه پورې دا دوا کله سو ته فول
او یعنی تاسو په خیال باندې د نو ورکړي وجه څه ده
دا نو ورکړي وجه دا غاده کنه چې د ماده ته بیان کړي چې سوشل میډیا ته لارې نن سبا ټول ریپورټونه راځي مخې ته راځي دنیا ته رسی چې التا سکی کی سوشل میډیا ته لارې ځوانان لګیا دي یا جرنالستان لګیا دي آغا دنیا تا خبرونا رسائی نو دے سرا بیدا ملکی چکم یا حکمتی چکم پالے سیدی دا دیم مخالفت کی گی او انٹرنیشنل لیول بندے بیا پریشر پیرا دی چی دا علاقہ کے سرا وان دی او سکی گی نو دا غا یو آہی دا لار دے دا قبائلی خلقو چی سمرہ دی چی دے انٹرنیٹ دا لارے دا سوشل میڈیا دا لارے اخپل آوازو چتائی او مخی دنیا تا اوڑی سم خلق کوشش کئی چی کم سیٹل ایریاز دی لکه پشاور شو بند شو ڈی خان شو چې ورسره کومه اصلا دی دا کې انټرنیټ ستا دی نو زیاتره دلته راځي خپل انټرنیټ موبایل استعمالوي او بیا واپس ځي یا زیاتره داسې دي چې اوس کا اپریشن اوسو کوم آی ڈی پی شوی وو نو ډیر خلک دلته سیټل ایریاز کې آباد شو لکه پشاور کې ناس سړی د شمالي وزیرستان دی د جنوبی وزیرستان دی د نور کبیری لا کو نو هغه سوشل میډیا د لارې خپل ریپورټونه اګه زینا کوي او مخکې دنیا ته رسی نو دا ځوان چې په دی وجه انټرنیټ نه ورکړي کیږي چې کا چرته الته په سوال کې موبایل سړی سره لاس کې وی انټرنیټ رزمک کې وانا کې میرانسا کې او دا سنت نور کبیری لا کو کې نو دینا با بیا که دایشی حکومت تا دیر زیادا مسئله جوڑا شی او ارس سچ اکتا کی گی دا غا بری پڑ کی گی او دنیا با ورن خبری
سر منا ندیر صف درداور سیب عبد المعید حشمی سیب تاسو بایست دا خبرالانو دا یوی طولینی دا مشه پتوگا باندی چه فکر کوئی چه 2021 دا دی پشرو که دو دی حاغا چه که دلائی سی حاغا کم راندیزونه که دلائی سی چه خپل خبرالان یا حکومتونه یا حاغا قوتونه چه خبرالانو دا پاره گواش جور کردی دی دا سی اوکلان لار جوڑه سی چه دوی جوند پا 2021 که بیا دیر خوندی بی
زما پا نظر من خو تر هر سبران دی دیر دی افغانستان دی سولی دا غروانه پروسا چه پا قطر که دا حک روانه دا دیتا لی منتظری و لیوالی و تندغری و دی سولی که اللہ سول را وستلا و با طالبانو دی دولت تر منزا تفاهم را منستا شون و دی جنالستانو او دی طول افغانانو پا ولان دی با دی تاوترخوالی خوشنت و وجن دا غبیخی انشاءاللہ را کنیگی و دیگه تر سانگ لهغه نړیوالو مرکشیانو نړیوالو سازمانونو ملګرو ملتونو امنیت شورا او هغه نړیوال ارګانونه یا نړیوال هیوادونه اروپایي ټولنه یوناما بشر حقوق شغوی د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي بغوی باندې زموږ غږ دادا چې د سولې په مذاکراتو کې هم د بیان ازادۍ لپاره کار وشي په دواړو خواو د لازمي کې چې غوی د بیان د ازادۍ په وړاندې باندې خندونه نه جوړوي بدبختانه متاسفانه دا اوس د تیرې یوې میاشتې نه د هلمند خبریالان زموږ په کابل کې دي په میلمستونونو کې بیچارهګان اوسي هلته په سیمه کې کار نشي کولای را انتقال کړي مو دي ځینې نورو ولایتونو کې چې د امنیتي ملحوظاتو له وجې نه نمونه ناخل ما ملګرو ته مشکلات پیدا شوی دی غواړو چې هغه را انتقال کو زموږ غوښتنه دغه ده کچیر ته د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت او نړیواله ټولنه چې دلته یو وشکاله په دې وطن کې د دیور او د باروتو لوبه وکړله او یوازینۍ لاسته راوړنه هم د بیان ازادي ګڼي نو که دوی رښتیا هم د بیان ازادۍ ته ژمنې وفاداري ورته د بیان د ازادۍ د تقویې لپاره دې کار وکړي ما مخکې ویل چې په افغانستان کې سلګونه رسنۍ دا اوس په حال دی د سقوط له خطر سره مخ کې پرنٹ میډیا په افغانستان کې خېل له منځه تلون کې د خدمتون کې د رادیوګان د سقوط سره مخ کې اقتصادي مشکلات لري دولت هیڅ ډول د میډیا د پرمختګ لپاره پروژې نه لري کار نه لري نړیواله ټولنې خپل په خاني مرستې باندې کړي دي نه کوي نو زما غوښتنه دا ده چې نوې بهیر پیلېږي دلته سول راځي دلته بل حکومت راځي دلته بل په اصطلاح انتقال پروسه راځي یا په اصطلاح د طالب او د دولت ترمنځ مذاکرات کامیابیږي د بیان ازادي چې دوی لاسته راوړنه بولي خو طالبان دي هم په دې فکر وکړي چې دا اوس هغه د 2001 کال نه وړاندې افغانستان نه ده اوس افغانان په میلیونونو لیسانس په پی ایچ ڈی او ماستران لري دلته څوارلس پنځلس زره باب ښوونځي دي درې څلور سوه
پونتونونه دي خلک لوستي دي خلک نړۍ نه بیرته راکوچېدلي دي. زه خپل ما په پاکستان کې لس کاله په مختلفو میډیا کې کار کړی و، دلته په خپل وطن کې کار کوم. د بیان دي ازادي لپاره باید دوی لاره هواره کړي، او د بیان دي ازادي په وړاندې باندې مشکلات او خنډونه جوړول دا د دوی بهادري او زړورتیا نه ده، بلکې دا هر څوک هر ډله چې د بیان دي ازادي په وړاندې خنډونه جوړوي، هغه د خپلې ناکامۍ لپاره، هغه د خپلې رسوایۍ لپاره، د خپلې بدنامۍ لپاره په خپله لاره هواروي او ولس د هغوی نه نفرت کوي. بیا
ډېره ډېره مننه عبدالمجید هاشمي صاحب ستاسو، صفدر داور صاحب ستاسو چې په دې بحث کې برخه راسره واخیستله، وخت هم دومره و، ستاسو ته دواړو ډېره مننه کوم. اوریدونکو تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث اوریدلی چې د بې پولو خبریالانو سازمان ریپورټرز ود آوټ بارډرز د تازه ریپورت په اړه و چې افغانستان او پاکستان یې د خبریالانو لپاره د نړۍ په خطرناک هیوادونو کې یاد کړي دي. په دې بحث کې هر سره میلمانه وو د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ او د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مشر عبدالوحید هاشمي. بحث هم په دې ځای باندې پای ته رسېږي. عبدالحی کاکړ درته خدای پاماني وایي.